پلور گزار.
په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به په شیکاګو کې کیدونکې د افغانستان په اړه د ناټو د کانفرنس په اړه باندې تفصیلي راپورونه درکو، تبصرې به درته وړاندې کوو. دغه شانتي د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه به درته مهمې برخې وړاندې کوو. زمونږ ښوونیز خپرونه ستونزې او سرکار به مورې وړومبې ورځو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه
اول دمشال خبرونو سرته کی ناٹو ویلی دی چې دغه سازمان بعد د 2013 کال نه پس هم افغانستان سره خپل همکاري جاری ساتي. پاکستان او افغانستان سره شوی دی چې د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې لمن دی د وستي ایشیا هیوادونو ته وغځول شي. د قبایلي سیمو د صحت اداره وایي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان زخم شول چې دوی سره دغه ناروغۍ ضد ویکسین نه وو. خبرونو تفصیل د ناټو سیکرټری جنرل اندرس فوغ راسموسین په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په افتتاحي وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناټو بل افغانستان سره په 2016 کال کې د جنگي ذمہواریو له پای ته رسیدو وروسته خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د ناټو د دور ودانۍ تر مشرۍ د ایجنډې یو مهمه موضوع د افغانستان مسله ده چې دا سازمان په څه ډول کولای شي له 2016 کال وروسته له دې هیواد سره مرستې وکړي او خپلې ذمہواری د روزنې او مشورې رول ته بدلې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې یادونه وکړه چې د ناټو مشران له دغې غونډې څه غواړي او څه لاسته راوړنې به وشي. هغه زیاته کړه
Over the next 2 days we'll meet first as allies and then with president
دوی په دوه ورځو کې به مونږ لمړی د خپل اتحادیانو ترمنځ غونډه ولرو او وروسته به ولسمشر حامد کردی او نور نړیوالو ملګرو سره کتنې ترسره کړو. سو په افغانستان کې د انتقال د پروسې بل پړاو مشخص کړو. هغه څه چې مونږ په ګډه د خپل امنیت لپاره قربانې ورکړي مونږ به په یو خپل او په ګډه همکارۍ د غزې مواری پوره کوو. دا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه مخکې له ولسمشر کردی سره په یو خبری کانفرنس کې خبرداري ورکړې وو چې سخت ورځې به په مخ کې وي. خو یې ویل چې دی او کردی دواړه په دې نظر دي چې په روانه جګړه کې کارونه په سم لوري پر مخ بوزي. د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان په دری ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ښاغلی اردغان به په دې دوره کې د وزیر اعظم ګیلانی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني او د دغه هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته به وینا هم کوي. د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری له دفتر نه خبر شوی په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان او افغانستان په اصولي توګه سلا شوی دی چې د افغان ترانزیت ټریډ د لوسنامې لمن دی د وستي ایشیا هیوادونو ته وغځولې شي. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابر وای چې دا موافقه پرون د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشري د غونډې په ترڅ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او زرداری ترمنځ ملاقات کې شوې ده. فرحت الله بابر زیاته کړه چې ولسمشر زرداری دواړو هیوادونو ترمنځ په اوږدمهالی اقتصادي همکارۍ ټینګار وکړ. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان د کمړ شوې دي چې دوی ته د پاکستان د صحت قومي ادارې یا نېشنل هیلت انسټیټیوټ د یاد شوې ناروغۍ ضد ویکسین په وخت نه ورکړي. هغه زیاته کړه
یو خو دې ریزن دا دی چې مونږ کوم نېشنل په هیلت چې کوم مونږ په اسلام آباد نه میزل ویکسین راکړي. هلته د میزل ویکسین پیرو
ڈاکٹر فواد جی تکڑا چی دوی اس پر شمالی وزیرستان او نورو قبیلی سیمو کی په بیڑنای توگا د شری د ناروغی پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو کمپاین پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمی توانایي د ادارې مشر یوکی امانو پرون وویل چې دی پر امید دی چې له ایران سره به په یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې دغه ادارې ته اجازه ورکړل شي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه چې آیا تهران د ایټم بم د جوړولو په هڅه کې دی خپلې څېړنې له سره پیل کړي. خو امانو دا یادونه هم وکړه چې هیڅ شی یقیني نه دی. هغه دا څرګندونې پرون تهران ته له تلو مخکې وکړې. هغه وویل دوی موږ ته پکار ده چې مخ په وړاندې لاړ شو. د ایران او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د ادارې ترمنځ په وروستو خبرو اترو کې ښه پرمختګ شوی. فکر کوم چې اوس د دې وخت دی چې زه له تهران څخه لیدنه وکړم او د ایران له لوړو دوه چارواکو سره خبرې وکړم. ایران له شاوخوا څلورو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ ادارې ته له اجازې ورکولو ډډه کړې چې له ایټمي پروګرام سره په تړاو په دغه هیواد کې ځایونو، چارواکو او اسنادو ته لاسرسی ولري. د اسرائیلو کابینې پرون په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس ورځ ولمانځله. د بیت المقدس ختیځه برخه چې په عربو پورې تړلې اسرائیلو 15 کاله پخوا په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې وه. د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې کابینې پریکړه وکړه چې په راتلونکو شپږو کلونو کې دې په بیت المقدس کې د سیلګرۍ د صنعت او لارو د پراختیا لپاره یو نوي میلیون ډالره بیل شي. پرون ټوله ورځ د بیت المقدس ورځ د رسمي مراسم په ګډون په جشنونو او په ختیځ بیت المقدس کې د یو لاریون په ترڅ کې چې د بیرغ د تیرولو مراسم پکې له 1948 کال راهیسې راپدې خوا د ښار د یووالي په مناسبت ترسره کیږي ولمانځل شوه. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس ته د خپل راتلونکي خپلواک حکومت سرخار وایي. د بیت المقدس د یووالي مسله تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمي توګه نه ده پیژندلې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډون اورید چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د خزل ټولنې مشر فتانا ګیلانی غوښتنه کړې ده چې ولسمشر کرزی دی د شیکاګو کانفرنس لا وطن د پاره خپلواکي راوړي.
زمون وطن مهم دی، زمون آزادی مهم دی، زمون وحدت مهم دی، زمون د پاره صلح ډیر مهم دی.
د قبایلی سیمو د صحت چارواکو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د شری مرض په خورېدو دی او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
یو خو له دې ریزن دا دی چې مونږ کوم نیشنل سپیشل دی کوم مونږ په اسلامآباد نه نیدل
زمنګا ونی زخبرونه ستونزو سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال لیډو سره اوس. راځو زمنګا ډومبی راپور ته. د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان پاړه باندې کانفرنس دوام لري. په دغه سرمشری زغونډه کې د یو شمیر هیوادونو مشران برخه اخلي او دوی په افغانستان کې د کال 2014 نروستو په حالاتو باندې بحث کوي. په دا غونډه کې څه نوې خبرې مخترا غري دي، څه بحثونه شوي دي؟ په دغه اړه د نوریاس نوري راپور ته وګورو.
د ناتو مشران د شیکاګو په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې اړه چې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته چې د دې سازمان محارب ماموریت پای ته رسیږي په څه ډول مرسته کولی شي غواړي قاطع پریکړې وکړي. پرون د غونډې له رسمي پیلېدو مخکې یو شمېر مشرانو له یو بل سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې دغه لړۍ به نن هم د ناتو د سرمشریزې په حاشیه کې دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د دواړو مشرانو کتنې یو ساعت دوام وکړ. له خبرو وروسته اوباما او کرزي په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې وکړې. اوباما وویل چې د ناتو سازمان 48 غړي لري. د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګډ تصویر لري چې هغه په دې هیواد کې د امن او سولې ټینګښت دی. اوباما زیاته کړه د شیکاګو د غونډې یو اساسي مسله هم پر دې څرخي چې دغه هدف په څه ډول ترلاسه کیدی شي. اوباما وویل دا یو کرځای دواړه په دې باور دی چې په روانه جګړه کې پر سمې لارې پر مخ ځي او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د هغې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې له مخې د افغانستان جګړې ته د پایټکه ایښودل کیږي. هغه وویل متحده ایالاتو دا درک کړی چې د افغانستان خلک غواړي چې ډېر ژر په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. موږ ډاډه یو چې پر سمې لارې پر مخ ځو او د ناتو د مشرانو غونډه به دا په ډاګه کړي چې نړۍ د هغې ستراتیژۍ چې موږ جوړه کړې ملاتړ کوي. اوس زموږ دنده ده چې هغه په اغېزمن ډول تطبیق کړو او دې باورم چې موږ دا کار کولای شو ځکه یو دلیل د افغانانو توانایي او زخ زیات پیاوړی کېدل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له مالی ورکوونکو څخه چې له مالی پلوه یې د دغې څه باندې لس کلنې جګړې بارته اوږې ورکړي مننه وکړه او وی ویل افغانستان غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي او په راتلونکي یوې لسیزه کې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو او د ادارې د ښه کولو لپاره کار وکړي. کرزی وویل افغانستان نور نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په اوږو بار وي. افغانستان یو ځل بیا د انتقال د پروسې په اړه خپل ژمنې ټینګار وکړ چې دغه بهیر به په 2013 میلادي کال کې بشپړ کړي او په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواده د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو غونډې ته په پرانیستونکو وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناتو له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او له دې هېواد په وتلو کې به بیړه ونه کړي. راسموسن وویل موږ به په ګډه په افغانستان کې خپل راتلونکی رول مشخص کړو. موږ به دا یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د مسؤلیتونو د لیږدولو بهیر بشپړ کړو او موږ به د افغانستان له خلکو سره له 2014 کال وروسته د اوږدې مودې شراکت ژمنه وازی کړو. راسموسن دې ته اشاره وکړه چې که څه هم د فرانسې نوی ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې غواړي په روان کال کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، دا هیواد بیا هم په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ناتو لخوا د انتقال د پروسې په بریالیتوب کې د پاکستان رول هم ډیر مهم دی. ناتو له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته هم په دې غونډه کې بلنه ورکړې. ناتو غواړي چې دا هیواد بیرته د اکمالاتو د لیږدولو لار چې د تېرې نومبر له میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي حملې په عکس العمل کې چې 40 پاکستاني عسکر وژل شوي و تړلې بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او د دې لارې د بیرته خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه له هغه سره خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ پر پاکستان ډېر فشارونه راوستي وو چې د ناتو د مشرانو له غونډې مخکې دغه لار بیرته پرانیزي، خو ویل کېږي چې پاکستان د دغې لارې د بیرته پرانیستلو په بدل کې له خپلې خاورې د ناتو د لوجستیکي کاروانونو د تېرېدو په بدل کې زیاته مالیه غواړي. په دې اړه د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې ترسره شوې خو نتیجه یې نه ده معلومه شوې. د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاحکار بن روډز تېره ورځ وویل چې واشنګټن په دې باور دی چې دغه مسله به په څو راتلونکو ورځو کې هواره شي او پاکستان به بیرته دغه لار په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د لوجستیکي کاروانونو پر مخ پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
په شیکاګو کې د نړۍ یو شمیر هیوادونه په دې خاطر راټول شوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه یو لړ مهمې پریکړې وکړي. دا چې افغانان د شیکاګو له کانفرنس نه څه غواړي او څه توقعات لري، په دې اړه په جلال آباد کې د مشال لیډو خبریال باز محمد د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکلې دی.
د افغانستان د خزو ټولنې مشره پتانه ګیلنی د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د شیکاګو کانفرنس نه د هیواد ته سوله، ازادي او خپلواکي راولي.
شیکاګو کانفرنس دا هیله لرو د کانفرنس نه لرو، اغه افغانان چې التزی، اغه ولسمشر چې التزی، اغه باید د دنیا نه د امریکا نه وغواړي. د ټولنې مهم زمون حق مهم نه دی، زمون وطن مهم دی، زمون ازادي مهم دی، زمون وحدت مهم دی، زمون د پاره صلح دیر مهم دی، زمون د پاره خ حکومت داری مهم دی، زمون د پاره چې دا فساد لری شي، دا غل، دا دوز، دا قاچاقبران چې په کرسیان کې ناست اغل لری شي او د دنیا نه ضمانت واخلي چې زمون ته همسایگان نور zarar نه رسوي.
د شنوارو د قوم یو تن استازي وایي چې په شیکاګو کانفرنس کې دی له نړیوالو داسې تعهدات واغستل شي چې افغان ملی پوز او ملی پولیس پیوړی کړی شي.
زمانه مجموعه اسمان دی شنوار یو قومي مشر تو اوس په شیکاګو کې کانفرنس شروع کی او د افغانستان په انده سرنوش باندې خبرې کاندي. پوز روزي خ ملی پولیس خ پوز د اعتمادي کسان د قومونو د خ کسان واغلي د قوم په اعتماد کې درواغلي چې دغه پوزیان او دغه سمڅبانو قوم ضمانت کاندي. هغه مرصبداران د موږ ته روزي چې هغه عربي شونځي ویلي، عربي پونتونی ویلي، دا نه چې کله خارجان وته دی بپسي زی ور خپل مخه باندې افغانستان به بیا یو غټ نورین سره مخي.
یو تن شاعر او لیکوال عبدالجلیل ولسپال هم د ملی پولیس او ملی پوز پیاورتیا ترڅنګ د نړیوالو پراخ مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ د شیکاګو د کانفرنس ته دا توقعات دي لکه په تیرو لس کلونو هیوادونو کې چې د افغانستان سره دوه کمی مرستې وکړې، دغه مرستې کافي نه وي او کافي وي، خو دغه په سمه توګه باندې ونه لګول شي. په دغه کانفرنس کې چې د 2014 کال نه وروسته به د افغانستان سره مرستې کې، په دغه کې په لومړي قدم کې باید په افغان ملي اردو او پولیس ته ډېره زیاته توجه وشي، او د دې تر څنګ فوق العاده مرستې ورسره وکړي. که چېرته د افغانستان سره دوامداره مرستې ونه شي، نو اوسنی نظام به بیرته ړنګیږي او بیا به په جنګ او جګړو باندې بدلیږي، او کېدای شي چې بیا هغه پخوانی حالت ته ولاړ شي.
د شیکاګو کانفرنس د مئی په 20 نیټه پیل شوی او تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان راتلونکی تر بحث لاندې نیول کیږي، او د افغانستان په اړه به پکې یو لړ مهمې پریکړې وشي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
نیویارک ټایمز لیکي د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه په دغه سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي، او دغه بحث د لسو کالو د جګړې نرستو کیږي. دا چې دغه جګړې په 13 کلونو کې امریکا د یو پرامن او محفوظ افغانستان مقصد تر کومه هدف پورې ترلاسه کړی دی، د دغه مقالې مهمه برخه د فرخنده وزیر ناورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ سینګر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په اړه لیکي. د اوباما انتظامی پالیسی د افغان جنگ په اړه د پخوا بدله شوې ده، او دغه بدلون به دوی د شیکاګو په نننۍ سرمشریزه کې هم وویني. په دې غونډه کې به دا خبرې هم مخته راشي چې ولسمشر اوباما د ناتو هیوادونو د سرمشرانو سره د افغان جګړې په اړه څه خبرې کړې دي، او په آینده کې څه پلان لري. د 2014 کال په ګرمیانو کې به د نړیوالو ځواکونو چې په عملیاتو کې برخه لري کار به پای ته ورسیږي، او له دې وروسته هغه نړیوال ځواکونه چې په دغه هیواد کې به لا هم موجود وي د افغان امنیتي ځواکونو سره روزنه او مرسته کوي. لیکوال وایي د اوباما د ولسمشر په توګه د کار په لومړي کال کې دوی ته دا معلومه شوه چې د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش د افغانستان د بیا رغونې خوب عملي کېدل یو ګران کار دی، او له دغې نه هم ګران او خطرناک یو بل اټمي وسله لرونکی او غیر مستحکمه هیواد پاکستان دی، او همدا وجه ده چې امریکا به په افغانستان کې خپل مقصدونه ډېر په ګرانه ترلاسه کوي، او دغه جنگ دومره اسان نه دی چې دوی داسې ووایي ګنی وی ګټو. لیکوال ډیوډ سینګر وایي د افغانستان جګړې نه د ولسمشر اوباما انتظامی زده کړې هم وکړې، دا چې په یو اوږد او ستړي جنگ کې د ورګډېدو څه نتیجې مخې ته راتلی شي، او دا چې د نورو هیوادونو لکه لیبیا، شام او د ایران د مسلو ممکنه څه چیلنجونه کېدای شي. د افغانستان جنگ په مالي لحاظ هم د امریکا لپاره ډېر ګران پرېوتو، او لیکوال وایي دا هم لا نه ده معلومه چې د امریکا او ناتو ځواکونه به دوه کاله نور په دغه هیواد کې بي 15 کاله او کته دي نه هم زیات. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بیا جوړیږي. اوس چې په شیکاګو کې دغه سرمشریزه کیږي، له دغه وروسته به پرې خبرې رامنځته کیږي. ورځپاڼه د سی آی ای د یو پخوانی چارواکي دخلي لیکي چې وایي په موجوده وخت کې پاکستان یو لوی خطر دی، او زیاتوي دې مسلې ته باید د پاک اف نوم ورکړل شي، نه چې دا اف پاک مسله وګرځول شي.
تاسو ستونزې
ورته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې،
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
د پاکستان لخوا په افغانستان کې مشته ناتو ځواکونه د پاره د رسد وړلو د لارو د ممکنه پرانستلو پاړه باندې خبرې ترې روان دي، او په داسې حال کې د تورخم په پوله باندې هم ورته تیاریاں نیول شوې دي. د تورخم په پوله د پاکستان د کسټمز چارواکي وایي چې په دې اړه کومه حتمی پریکړه وشوه، نو دوی ورته ټول انتظامات برابر کړی دي. تفصیل د سیمینار زموږ همکار راکړي.
په داسې حال کې چې په شیکاګو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې د ناتو کانفرنس کیږي، او پاکستان په ممکنه توګه د ناتو سپلای د بیا خلاصولو خبرې کوي، نو د دې وروستو کې یو خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زرګونه ډریوران په خپلو ګاډو کې د ناتو د رصد وړو په انتظار دي، نو بل خوا ورته د تورخم په پوله باندې هم تیاریانې نیول شوې دي. خو لا تر دې دمې په دې اړه کومه حتمی پریکړه نه ده شوې. په تورخم رسوله د پاکستان د کسٹم چارواکي وای چې دوی ورته د مخکنه غونډې کړې دي او د ناتو سپلای د گاډو د ودرولو د ځایونو او په لګ نه لګ وخت کې د دې گاډو د کلیر کولو پاړې پلان تیار کړی دی. دوی وای چې په مختلفو ځایونو کې ورته د کلیرنس لپاره د کسٹم سپایان ولاړ وي، خو ځنې د ټریفیک چارې به پولیټیکل چارواکي سنبالوي. د ناتو سپلای د بیا پرانستلو پاړه باندې د کسٹم اسسټنٹ کلکٹر عبید الله مشال ریڈیو ته وای.
کلکٹر صاحب د طرف خپل باندې دا اشاره ده، اشاره نه ده، وینا ده چې تاسو 100% ځان تیار کړئ. نمبر 2 ٹرانسفر پوسٹنگ آرڈر زما لاس کې ده، ټیک ده، ریلیونٹ پرسن چې کوم دی هغه ته ولګوي. نمبر 3 چې کپرس کو سره پرابلم نه موږ سره ایڈوانس کې شیئر کړئ، ٹھیک ده. نمبر 4 دا چې کوآرڈینیشن کې د ٹرانسپورٹ انچارج، د کلیئرنگ ایجنٹس، د یونین، د پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، د ټول سره میٹنگ کال کړئ. میٹنگ موږ کال کړل اسکیجول شوی، الریډی سبا موږ ملاوي ګو، بس سبا نه پرس موږ ملاوي ګو. تا ټول سیزن ته پر موږ 100% تیار یو. اینی ټایم کدا سونامی د فلډ راځي موږ 100% تیار یو.
دا چې د ناتو سپلای د بحالولو وروسته به د ورځې څومره ګاډي په تورخم پوله افغانستان ته اوړي، په دې حق لا نوموړی وایي.
ګوره دې کې یو پرابلم نه، تاسو خو په ټولو ته پته ده کنه چې دې کې یو بلاکیډ راغلی په مینس کې. نو هغه سټوریج، هغه بلاکیډ چې کوم دی، هغه به د یو چپی په شکل کې، هغه به د یو سونامی په شکل کې په یو ځل راځي، ٹھیک ده. زمونږ ریکوست پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته دا دی چې تاسو په تخته بیگ باندې دومره را پرېدی چې دلته پرابلم نه کریئټ کړي. که رفلی 500 پورې ایون ډیلی راځي چې کوم موجوده 800 to 900 ٹریفک دی، که به دې باندې 500 د پاسه راشي او د 1400 شي، وی آر ریډی ټو ټیکل اٹ، موږ تاسو پرابلم دی کې نشته.
په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نیازالدین وای چې د ناتو سپلای د بندیدو لامل د ځای خلکو پر روزګار او کاروبار باندې ډیر اثر شوی دی.
چې دا بند شوی نو کاروبار به لحاظ باندې خو دلته دنیا خلک بې روزګاره شوي، او خاص کر ترانسپورټ خلک خو ډیر خراب شوی دی، او خاص کر نور ایکسپورټ کاروبار هم دلته ډیر زیات دی. خو د نیټو چې کوم بندش دی هغه وجه باندې ډیر زیات اثر لوېدلی، هوټلې هر څه متاثره شوي دي.
خود افغان ترانزټ مالونه وړونکی یو ډرایور نیک محمد وای چې دوی د ناتو سپلای په بندیدو خوشاله دي.
کله په یو ځای کې چې شل کسلړ شو د مکه وشو، بل ځای کې کانټینر کې بم راخلا شو، بل ځای کې دغه زیو شو، چې موږ خدا خوخه چې خدا پاک روزګار چې خیر میږي مې کوله و.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناتو ځواکونو په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې و، چې د هغې وروستو پاکستان په افغانستان کې میشته ناتو ځواکونو دپاره د رسد وړلو لارې وتړلې، چې لا تر دې دمې د بیا پرانستلو په اړه باندې کومه حتمي پریکړه نه ده شوې.
د جرمن خبری اجانس په راپور کې راغلی دی اوساما لوجنې او عراق د فوجانو وستو لوجې زیاتره خلک په دې نظر دي چې د ولسمشر اوباما د بهرنو چارو پالیسی مضبوطه او خدا همداراز اوس اوباما د جی 8 او ناتو غونډې په هیواد دننه د خپل صدارتي کمپاین د بریالیتوب لپاره هم کارول شي. د دغه راپور مهم ټکی د اسرار الله مومن نورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو وخت د دوه سرمشریزو قربتو بوکړو. د تیر کال په ورځ د امریکا په کیمپ ډیوډ ښار کې د نړۍ د اته لویو اقتصادي هیوادونو غونډه ترسره شوه، او پرون د اتوار په ورځ په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناتو کانفرنس پیل شو. اوباما تمه لري چې دا غونډې به په هیواد دننه د هغه په اړه یو مثبت تاثیر ورکړي. رپورټ زیاتوي په دې غونډو کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته کم ارزښت ورکړل شوی، ځکه چې د مالي اندېښنو له کبله د اوباما زیاتره پام په انتخاباتو وو چې دا رنګ د دویم ځل لپاره منتخب شي. د سربې تر مخه 53% خلک په دې نظر دي چې د اوساما بن لادن د وجلو او له عراق د امریکایي ځواکونو وتل خی د اوباما د بهرنیو چارو پالیسۍ ښه او مضبوطه ده. همدارس د نیمه نه زیات خلک په دې نظر دي چې اوباما به د خپل سیاسي مخالف او ریپبلیکن غړي میټ رومنی په پرتلا ښه کار تر سره کړي. رپورټ زیاتوي امریکایي ولسمشر د شیکاګو او جی 8 غونډې په هیواد دننه د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولی شي. د ناتو کانفرنس د افغانستان د پالیسۍ په اړه دی، نو دا رنګ په دې غونډه کې به وښودل شي چې اوباما په 2014 کال کې د افغانستان دننه غیر مقبول جنگ ختمول غواړي. بلخوا د جی 8 غونډه دا یو تاثیر ورکوي چې د کلنا اوباما د صدارت څوکۍ سنبال کړي، نو د هغه وخت راهیسې تر دې دمه په نړیوال اقتصاد کې څومره بدلون راغلی. د اوباما سیاسي مخالف روم نه د دې لپاره په باراک اوباما ټکونه کوي چې د نوموړي په خبره اوباما په یورپ کې د سوشل ډیموکراسۍ په شان پالیسي نه لري، او دارنګ د موقف ته به نور تقویت هم ملو شي، ځکه چې له اوباما سره د فرانس نوی سوشلیست صدر فرانسوا اولان هم ملاقات کړي. د دې ترڅنګ د ریپبلیکن لخوا صدارتي کاندید د جمعې پورس په اوباما ټکونه وکړل او وی ویل چې اوباما ناټو کمزوري کول غواړي. د نوموړي په خبره د اوباما انتظامیه داسې ګامونه پورته کړي چې له وجې یې ناټو ته نقصان رسېدای شي. همدارس پر روانو لسو کلونو کې بعد دغه هیواد په پوځي بجټ کې شاوخوا یو ټریلیون ډالره کمی وکړی شي، خو رپورټ زیاتوي د نړۍ په حالاتو به لنډمهاله توجه ورکولی شي او زیاتره کمپین به په هیواد دننه د خپلو مسلو په اړه وي.
د اسرائیل مومن راپور مورده د قبایلی سیمو د روغتیا د محکمې چارواکي وایي یوازې په شمالي وزیرستان کې ګڼ شمېر ماشومان د شری لاملا په دې تیرو نږدې ورځو کې مړ شوي دي، یو شمېر اوس هم په روغتونونو کې داخل دي. په دغه اړه د فرخندا وزیر راپور ته وګورو.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د شری له عمله 19 ماشومان مړ شوي دي او د فاټا د صحت محکمه فاټا هیلت ډایریکټر ته هم وایي دغه شمیره زیاتېده هم شي او یو شمیر په میرامشاه روغتون کې د علاج لپاره راوړل شوي دي. ځایي خلک وایي په روانه میاشت کې شیرې په ټوله سیمه کې خور شوي او د بدمنۍ یا هم د کرفیو له وجې د دغه ماشومانو علاج په وخت ونه شو او یو شمیر لا اوس هم د شمالي وزیرستان او یا د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو په اسپیتالونو کې پراته دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي په سیمه کې په اسپیتالونو کې پوره سہولتونه نشته او اکثره په دوایانو هم نیټه تیر شوې وي.
دا حساب کتاب دا څه دی چې هلته کې اسپیتالونه چې کومه دوایانې دي دا هم ټول ایکسپایر دوایانې وي، چې کومه دوایانې ایکسپایر نه وي هغه هم په ماشومان باندې اثر نه ورځي.
اخوا د فاټا د صحت محکمې ډایریکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته داسې رپورټونه دي چې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان د شری له عمله مړه شوي دي او دغه شمیره زیاته هم کېدای شي چې په اړه یې دوی لا هم معلومات کوي. ډاکټر فواد دا هم وایي دوی د هغه سیمو په اړه معلومات پیل کړي چېرته چې زیاتره ماشومانو ته شیرې لګېدلې او په شمالي وزیرستان کې د بیماری د وجوهاتو په اړه وایي
یو خلدې ریزن دا دی چې مونږ کوم نیشنل سپیشل چې کوم مونږ په ریسن آباد نه میزل ویکسین راکای الته د میزل ویکسین پیرو سو نیشنل نه دو ځکه چې مونږ ته یونیسف فاند راکړو د ویکسینیشن کمپاینز لپاره نو هغه وجنم مونږ دا ویکسینیشن نو شوې او هغه یونیسف هغه پیسې مونږ یونیسف ته واپس کړې ځکه چې هغه دا دی دا کال کلوزینګ وو ویکسین راغلي دي تقریبا یو هفته شو هغه ویکسین مونږ ته راغلي وو مونږ چې دې نو چون کې دا مونږ د پاړي نه دا آی ڈی پیز خلک را وتل دا خلک ډېر مودې لپاره څو دوه نیم کال لپاره دا ایریا ان ایکسسبل وا هغه وجه نه مونږ په پرایورټي باندې هغه ویکسین هغه کمپونو کې وکړل.
اخوا د کوهاټ سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي د شمالي وزیرستان سره سره د کوهاټ په ځینو سیمو کې هم په تیرو ورځو کې د شری له عمله ماشومان مړه شول او حکومت یې د مخنیوي په اړه هیڅ کارونه پورته نه کړل.
یو ولې غونډه وه د پخې کې درې ولې یو ملک وو چې کمشنر صاحب ته او ډي سي او صاحب ته اپیل وکړو چې موږ په علاقې کې شره دي د پخې خصوصي بچالي خو یې د پخې چا خصوصي
دا پښتنه مو د فاټا د صحت محکمې مشر ډاکټر فواد خان وړاندې کې خودا چې ولې دوی په فاټا کې د شری د مخنیوي لپاره سو نه کړل او په دې لړ کې څه پلان لري. ډاکټر فواد خان بیا وایي
شمالي وزیرستان دا رپورټ راغی دا غوږی د لپاره موږ ماس ویکسینیشن شروع کړی او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا دغه موږ د بیماری موږ
ډاکټر فواد دا هم ویل دوی به نه یوازې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د شری ضد د واکسین مهم پیلوي بلکې په اسپیتالونو کې د دوایانو په اړه به هم معلومات کوي. په قبایلي سیمو کې زیاتره ماشومان د بدمنۍ پوځي عملیاتو او کرفیو له وجې د پولیو شری او داشان د نورو بیمارو خلاف د واکسین نه محروم پات شول چې باید کورنۍ د صحت محکمې او حکومت د مسلې ته خصوصي پام وکړي.
پښتانه څوک دي او له کوم راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خوا کړی چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلی شي.
مشال لیډو دوږی اورېدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکو دی مهم خبرونه باورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کوو. زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. نو لومبی اورو د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
ناتو ویلی دی چې دغه سازمان بعد د 2013 کال نه پس هم افغانستان سره خپلې همکاري جاری ساتي. پاکستان او افغانستان سره شوي دي چې د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې لمنه دي د وسطي ایشیا هیوادونو ته وغځولې شي. د قبایلي سیمو د صحت اداره وایي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان د کم لشول چې دوی سره دغه ناروغۍ ضد ویکسین نه وو. د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان په درې ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری له امریکا وغوښتل چې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلټ هوایي بریدونو په اړه چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ یې کړکېچ زیات کړی د یوې دوامدارې حل لارې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت ټولنې د ویبپاڼې ټویټر ته له 2 ساعتونو له بندیز وروسته بیرته اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د ادارې مشر یوکی امانو پرون وویل چې دی پر امید دی چې له ایران سره به یوې موافقې ته ورسیږي.
مهم خبرونه موردو او وزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه څه قسم خبرونه تبصرې خبرې کړې دي. د ریاض ګل مساخیل راپور ورو.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثر ورسپانو د شیکاګو غونډې ته په سرخه کې ځای ورکړی دی او د خپل خپل پالیسي مطابق یې خبر راغست دی. لکه د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیګي چې زرداری د هیلری کلینټن او حامد کرزي سره ولیدل او شیکاګو کې د روغې جوړې د پاره خبرې اترې پیل شوې دي. د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپریس ټریبون هم لیکي چې ناتو سرمشري ز پیل شوې ده. خو دې دوران جنگ مخالفه خلکو احتجاج هم کړی دی. د نیوز ورسپانه بیا په سرخه کې د ناتو د مشر د خولې هغه تصور رد کړی دی چې ګنی افغانستان په بیړه کې وزي. دغه رنګ د اردو ژبې ورسپانو کې آج لیکي چې پاکستان وایي چې امریکا به وسله له پیغام معافي غواړي. جنگ ورسپانه هم د ناتو د مشر د خلی لیکي چې د افغانستان نه د وتو هیڅ تادی نشته او دلته به خپل کار سر تر رسوي. ورسپانه مشرق وایي چې د ناتو سرمشري ځای شیکاګو کې شروع شوې ده چې پکې د ناتو سپلای په اړه د اهمو پریکړو تمه ده. ایکسپریس ورسپانه د ولسمشر آصف علي زرداری د خلی وایي چې د ناتو سپلای فیصله به د پارلیمان د قراردادونو مطابق کیږي او د دې ترڅنګ کوم په اداري نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپل ادارې په ناتو غونډې لیکلې دي. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز لیکي چې اوس افغانستان نه د اتحادي ځواکونو د وتو خبرې کیږي خو امریکای د دې خبرې یې سرګند کړې ده چې د افغان ملي اردو یو یونټ کې هم لا داتوان نشته چې د سلامتۍ چارې په خپل تر سره کړي. د غرنګ د اندېښنه برتانیې هم سرګند کړې ده. ادارې وایي چې د افغانستان معاشي حالت هم ډیر ښه نه دی او نخ کاری چې د نړیوالې رولې د اوږدې مرستې نه بغیر به په خپلو خپو ودرېږي او د دې سره سره د اتحادي قواو د وتو سره سم به یو خانه جنگي هم شروع شي او دا به د نورو په پرتله ډیره سخته وي ځکه چې اوس طالبانو سره جدید وسله هم شته او دوی له د هر سیس چل هم ورزي او دا شان به د حکومت په ضد یو متوازی حکومت جوړولو کوشش کوي. اداري اخره کې وایي چې د دې هر څه اثرات به نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي نو ځکه په شیکاګو غونډه کې دا تل پکار دی چې راتلونکي وختونو کې به د افغانستان مرسته سوک او څنګه کوي ځکه چې که افغانستان ناکام شو نو زموږ بس کیږي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د ماشومانو پیدایشي سرټیفیکیټ باندې لیکلې ده او وایي چې د پیدایشي سرټیفیکیټ ترلاسه کولو لپاره چې کوم مشکلات را مخې ته دي حکومت له پکار دي چې د هغې نوټس واخلي ځکه چې یونین کونسلو پیدایشي سرټیفیکیټونه د مال ګټلو یو ذریعہ جوړ کړی ده. ورسپانه لیکي چې پیدایشي سرټیفیکیټ جوړولو لپاره چې د نادرا لخوا کوم فارم جاری کیږي هغه به د خپل علاقې د یونین کونسل نه تصدیق کول وی خو یونین کونسل کې ناسته عمله د اولس نه د تصدیق لپاره هم پیسې اخلي او داشان یو پیدایشي سرټیفیکیټ کم نه کم 1500 روپو ته رسیږي. سي ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د اولس د مشکلات په هنګامي بنیادونو حل کړي او هر یونین کونسل کې د کمپیوټرایز نظام ولګوي چې د خلکو د تګ راتګ مسله حل شي او د سرکاري فیس نه علاوه چې کم خلک د اولس نه رشوت په مت کې پیسې اخلي د هغې په ضد هم کاروایي وشي. دغه شان آج ورسپانه خپل ادارې کې سیاسي ماحول ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې د کله نه عدالت وزیر اعظم ته د 1.5 سیکنډو سزا ورکړې ده. د هغې وروستو هر طرف ته هم دغه بحث روان دی. مخالفه ډله او د هغه پلویان وزیر اعظم نا اهله او مجرم ګڼي او د استعفا غوښتنه کوي. بل طرف ته پیپلز پارټي او وزیر اعظم په خپله هم د حکومت نه پرېښودو په خبره ولاړ دی. ادارې وایي چې دې لړکې د قانون او آئین ماهرین هم مختلف رایه لري، خو د بعضې خیال دی چې باید وزیر اعظم استعفا ورکړي او د هغې وروستو دې اپیل وکړي، نو بیا که د په حق کې فیصله راغله نو دې دې بیرته وزیر اعظم شي. او داسې حالاتو کې که د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن ته لیږلو کې د لم لیټ نه کار اخلي، نو هم د آئین او قانون خلاف ورزي کوي. اداري اخره کې وایي چې د دې لانجې د هواري دا یوازنی حل دی چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او د اپیل وروستو چې څه هم فیصله راغله هغه به ټولو ته منظوروي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او نیویارک ډیلی د پاکستان، افغانستان او امریکې په چارو باندې دوه مقالې خپرې کړې دي. دغه دوه مقالو مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د امریکایي چارواکو لخوا لیکي چې دوی تمه نه لري چې په دې نږدې کې به پاکستان او امریکا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د رسد د لارو د پرانیستلو په اړه کومې پریکړې ته ورسي. د دې نه مخکې تمه کېده چې په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو په مشرۍ کې د غونډې نه مخکې به دغه تړلې لارې خلاصې شي. ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ د پاکستان او امریکا چارواکي پر امید وو چې ګوندې په دغه اړه به یوه لوسنامه لاسلیک شي، او په دغه اړه د دواړو هیوادونو مرکچیان د دریو هفتو د خبرو اترو نه پس په دې هڅو کې وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافات کم کړي او دوه اړخیزه اړیکې عادي حالت ته راولي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز د یو امریکایي چارواکي له خولې زیاتوي چې پاکستان په شیکاګو کې د نننۍ غونډې بلنه قبول کړه او د تیر خالی په ورځ پاکستانی ولسمشر آصف زرداری شیکاګو ته رسیدلی دی، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ورسره ملاقات ځکه ونه کړي چونکې د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو په اړه پریکړه لا نه ده شوې. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د شیکاګو د نننۍ غونډې نه وړاندې په دې اړه یوې پریکړې ته نه رسیدلو د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم د کړکېچ سره مخ کړې. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د ناټو لخوا پاکستان ته په شیکاګو کې د نننۍ غونډې د بلنې نه پس د دوی تمه وه چې ناټو ته به د رسد د لارو د پرانیستو په اړه پاکستان خپل دریځ بدل کړي. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د رسد د لارو د پرانیستو په اړه بغیر د سې پریکړې د ناټو په غونډه کې شرکت به د پاکستانی ولسمشر آصف زرداری لپاره په ډیپلوماتیکي توګه ډیره آرامده خبره نه وي. بلخوا نیویارک ډیلی نیوز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له خولې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد د یو ټرک په سر $15,000 ورکولو ته امریکا تیار نه ده. د شیکاګو د غونډې نه یو ورځ مخکې د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز سره په یو مرکه کې لیون پنیتا وویل چې دا مهال دوی یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ځکه امریکا نشي کولای چې دومره رقم د یو ټرک په سر پاکستان ته ادا کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په راپور کې لیکي په شیکاګو کې د اتوار په ورځ د ناټو د غونډې په ترڅ کې مظاهره چند د احتجاج لپاره راغونډ شوی وو. په دغه راپور مهمه برخه د انیسا اجمل نور.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی یو رپورٹ لیکي په شیکاګو کې د اتوار پر ورځ د ناټو د غونډې په موخه مظاهر چان راغونډ شوی دي، چرته چې ممکنه ده چې په زرګاو خلک به په غزه کې احتجاج وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو لپاره ولسمشر باراک اوباما او نور مشران راغونډيږي. د خالی پروس په سلګونو احتجاج کوونکي د غنټو لپاره په کوڅو کې راوتی وو او هغه پولیس چې په اسونو سور وو هغې د خلکو د منتشر کولو لپاره هڅې کولې. د پولیس یو چارواکي ګیری میک کارتی تر مخه د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې 13 تنه پولیس نیولې هم دي. د رپورټ تر مخه د خالی پروس د وړو کې کچ مظاهرې شوې دي، خو د احتجاج انتظام کوونکي د ډېرې ګڼې ژمنه کوي او وایي چې د اتوار پروس د دې غونډې پیلې دو سره به نور احتجاج کوونکي د جنگ مخالفینو اتحادیې کې ګډون وکړي. د شیکاګو یو مزاحمتي تحریک ویان میکا فیلبروک چې تیر ورځې په لوی شمېر کې د پولیسو موجود غندلی دا وای مونږ غواړو چې ناټو د نړۍ د پام مرکز جوړ شي.
دا دومره مهمه نه ده او د دې نور هیڅ منشور نه دی پاتې. میکا فیلبروک وایي پولیس موږ منتشر کولو او چا چې احتجاج کول غوښتل هغه یې هم نه پرېښودل. رپورټ د پولیسو د چارواکي مکارتی لخلی وایي پولیس تیار دی چې څوک هم رواني کوي هغه به نیسي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره راغون شوي د شپېتو هیوادونو د چارواکو راتلو لپاره په ټول ښار کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړي شوي دي.
انیس اجمل راپور مورد او س یو بل راپور د روان میاشتې په 29 او 30 نیټه به په پېښور په نشترحال کې د افغان امن جرګې په نامه باندې یو جرګه کیږي چې د سیمې په امنیت او دغلته د پرمختیا په چارو به بحث کوي. په دغه اړه باندې خالد خان د دغه جرګې د یو مشر لطیف افریدی سره خبرې کړې دي. دغه خبره اورو.
په دې جرګه کې لر او بر دواړه کوز او پاس دواړه افغانان راغوښتي دي. د دې بنیادي مقصد دا دی چې هغه کومه بلنه خلکو ته لیږلې ده په هغې کې ویلي چې ادېش لکه افغانان قتل شو په دې جنګونو کې دا به تر څو پورې وي او د دغې جنګ د بندېدو لارې ګودرې قتل دلته په لر او بر افغان ته د امن ضرورت دی، د ترقۍ ضرورت دی، تعلیم ضرورت دی. دا د هغې بنیادي هغه خبره دا ده چې دا جنګ بند شي، ختم شي او بیا د دې جنګ د ختمېدو سره یقیني خبره ده که صرف سړی دا وایي چې جنګ دې بند شي نو دا خو کافي خبره نه ده.
همدغه پوښتنه ما کوله لطیف لاله، مخکې هم دغسې جرګې شوي دي، دغسې غونډې شوي دي، نو د دې تاسو څومره هیله من یې، څومره امید لرئ چې دا به کامیابه وي؟
زه باور لرم چې دا جرګه وشي. نو په دې جرګه پسې به موږ چې کوم راتلو خلک راتلونکي دي پکې په جرګه کې به خلک اورو چې خلک څه وایي، لر څه وایي، بر څه وایي، د جنګ د ختمېدو اوس کومې لارې چارې ښیي او بیا د دې جرګې نه پسته هغوی څه تجویز ورکوي. دوی آیا لکه یو تجویز دام کېدای شي چې په دې جرګه کې د داسې خلکو نه یو غونډه او جرګه جوړه شي، وړوکې جرګه ګۍ جوړه شي چې هغه د طالبانو د افغانستان د پاکستان په دې ټولو کې د مفاهمت کوشش وکړي. یو دام کېدای شي چې د دې جرګې په نتیجه کې بر افغان کې بله یو جرګه وشي. یو دام کېدای شي د دې جرګې نه پسته دا د متخصصینو یا سپیشلایز خلکو چې لکه په اقتصاد باندې، لکه په ترکۍ باندې، لکه په نفسیاتو باندې، لکه په مختلفو داسې دغه وي چې هغه په هغې کې سپیشلایز وي او د دغې علاقې چې کوم تاوان شوی دی، په دې چې کوم ذهنی او جسمانی اثرات شوي دي او په دې خلکو چې کوم یو ذهن جوړ شوي دي چې د دې د حل د هغې لپاره
لطیف لاله، تاسو د افغانستان او د پاکستان د دولتونو نه، حکومتونو نه به څه غوښتنه کوي او بیا د نړیوال قوتونو نه څه غوښتنه لرئ چې دا دلته څومره زیان شوی دی، دې کې دا دواړه حکومتونه او د نړۍ قومونه څومره کردار ادا کولی شي؟
لکه چې د دې جنګ سبب چې امریکا هم وایي، افغانستان هم وایي، موږ هم وایي، بدبختانه چې د پاکستان د لور نه دي. نو دا خو نشي ویلی، خو یو غټه خبره چې د دغې جرګې نه به دا یو اعلان او نړۍ ته به موږ دا خبره وړاندې کوو ټول نړیوال قوبونو ته چې په پښتنو د پښتنو څېره چې کومه ده هغه د دهشتګرد په حیث، هغه د انتها پسند په حیث پېژندل شوې ده. دا بېخي غلطه ده. په پښتنو کې 2% هم چې کوم دي هغه دهشتګرد نشته او دا 2% چې دي دا هم چې کوم دي د مخصوصو خلکو ایجنټي کوي او هغه ایجنټ هغه خلک او هغه ادارې معلومې دي او که لر دي او که بر دي، که امریکا ده او که عرب دي، که هر څوک دي چې څوک د دغې جنګ جاري ساتلو کوشش کوي، موږ به هغوی ته وایو چې دا بس کوي او موږ به د هغوی لاس د لاس نیولو کوشش کوو. په دې 2 کاله کې او خصوصا بیا په دې 13 کالو کې چې بیا لر او بر افغان څومره تاوان شوي دي چې د هغوی د ترقۍ لپاره نړیوال قومونه دولتونه چې کوم دي امداد او کومک وکړي کم لر او بر افغانان ریاضی شی اغوی مشران ترکینی نزو باور لهم چه غبا یا پا یا وقت باندی داری خلکو تا داد وفی صدا یا هر سمره چی لگو زیادتی دوی تا دا آغا گو کی چه تاس مربانی و که دا ایجنتی بند که او تاسو دا دی جنگ نلاس واخ ری که دی عربو دی پاره کوای او که دی امریکی دی پاره کوای او که دی پاکستان دی پاره کوای دا بند که زکر چی پکی دوار طرف تا مسلمانان مری او حس اگ دانه چی ویلی چی کم یو پا حکم مرشو کم یو نا حکم مرشو
مشال ریڈیو دا حقائقو رابر سیرون کے
با ننګرهار کې د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د رجسټر کولو لړۍ پیل شوې. په دې لړۍ کې به ننګرهار د ټولو ادارو د مشرانو په شمول د ولایتي شورا استازي او ولسوالان هم خپل ملکیتونه رجسټر کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه باز محمد عبد راپور راکړي.
د اداري فساد په ضد د مبارزې ریاست پتیلې ده چې په ټول افغانستان کې د لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ او اساسي ثبت او رجستر کړي. په همدې موخه له کابل څخه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی وو. د پلاوی مشري د یاد ریاست موین عبدالرازق نعیمی کوله. د خبریالانو ته وویل چې له پلټونو وروسته به په اداري فساد ککړ اشخاص سرنولې ته ورپیژني. د وویل
هغه کسان دا فورمه خانه پوری کولای شي چې په دوم بس کې یا دغه نه په لوړ بستو کې انجام ده وزي. چپدی کے والد صاحب شامل دہ معاون دی ولایت شامل دہ اب دے ادارہ تو مشران شامل دی دا ولایتی شورا وکیل صاحبان ہم پری کی شامل دہ داد دی خاطر سوی دے چی دا یو بین المللی نورم دہ پٹول جہان کی دغه پروسہ ملکی جی کہ چیری یو سوکو غار خپل دارائی پٹ کی یا سب نکی مشکل اسو چ دا کس کو او کچیری دا سای پیدا سی دا قانون سره سم چل والی تی مار
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال د دغه ولایت په ټولو اداري مشرانو غږ وکړ چې خپل ټوله شتمنی دی پر ورکړ شو په رمونو کې ثبت او رجستر کړي.
موږ به ان شاء الله په دې برخه کې کامل انعام کاری کوو. د ادارو مسولین چې په دولتي ادارو کار کوي هغه زموږ محترم د ولایتي شورا ځا باید ټول دغه فورمې په وس وخت کې دوی څومره داري لري د خپل کورنۍ د خپل ځان اغان واغه د فرمه مطابق به ټول دوی خانه پوری کی پاکلی وخه بیرته د مربوطه مسولین ته وسپاري.
خو د ولایتي شورا مرستل مفتی مو انشا بیا وای چې موجوده اداره په فساد کې خکیله ده او دوی نشي کولای چې د شتمنۍ او د ثبت او راجستر بهیر دی په سمه توګه پر مخ یوسي.
په زما نظر دی په اړه دا دی چې مونږ د اداري فساد د منځورولو چغي اورو او څو کلونه وشو. په زما په نظر باندې موجوده دولت موجوده اداره هیڅ نشي کولای چې دغه فساد د منځ
ننګرهار دویم ولایت ته چې د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت کولو په بهیر کې شاملېږي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 3000 تنو لوړپوړو چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په شمول 15 تنه وزیران هم پکې شامل دي. دوی وایي چې یو کال وروسته به د هر کس شتمنۍ د همدې پر مول مخې بیا ځلی سیړل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
او سرازو او اورو ردونکو زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار، دا خبرونه مجید بابر تیار کړی ده.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. د باجوړ قبایلی سیمه د 1300 کلونو راهیسې د ناامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د سختو ستونزو سره مخ ده. د یاد شوي سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله په زرګونو خلک بې کوره شوي وو. خو د تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت دغو بې کوره شوو خلکو ته وویل چې سیمه کې امن بشپړه شوی دی او دوی دې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د باجوړ په مرکز ښار کې د یو ځانمرګي برید له امله د مرګ جوبل نه پس اوس د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغو سیمو ټولې وړې او لوی لارې تړلې دي او دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
امنیتی ادارے مشورہ ہوگی چار بند ہو بند ہوٹی والا خپل جاب ہی خپل سیاسی سائڈ بانے خپل جاب لرو
د باجوړ د خلکو د ستونزو په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې څو ورځې وړاندې شوي د ځانمرګ برید وروستو ښار هډ کوارټر ته تلونکي لارې بندې کړې شوې دي چې د ځایي ولس په وینا هغوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې. بشیر احمد چې د کالونۍ شاه مالک اوسېږي او وایي د اسکول ماشومانو ته ډېرې ستونزې دي چې په لرو او اوږدو لارو اسکول ته ځي. د خار بازار نه لک تر لگا پنځل لس لارې بیا له بیلو زینو ته وتلې وي چې دا سات په کې صرف د لوی سړک او د کالونۍ لار کولا وده. جان محمد هم د کیم سره نږدې اوسېږي او وای بیمارانو او زنانو ته د لارو د بندخ لوجه ډېر ستونزې ورپېخې دي.
نو وای زنانو ته دا د دې نه چې موږ هو تو اکثر موږ خو چې ته بار مزرو کیو یا دا سي اعلان جواب راشي زنانو دا نه تجدید باید چې زنانو ځان ته پروسه ته ځان لا سم نشي کنه. نو چې دا لري چې موږ مخ کې تلو نو چې سيادت دې ټیم به ورګې دوه منټه به ورګې کنه او وښ کوم نه یا مزل لا ته نو سوا شوه چې نیمه غنټه ته موږ راځو چې لا پونځي.
میا انور زاده ګولیار په خار باجوړ کې اوسېږي او وای د کور سوداګان هم ورته ډېر مشکل شوي چې د بازار دننه یې کور ته راوړي.
د بازار نه چې کوم د خوردګۍ شیا یا د کور د ضرورت نور سامانونه دي نه هغه کومو د وړو ترولا راوړو نو موږ په دړو دړو سیرونو سیرونو په شا باندې په 3 کیلومتر او 4 کیلومتر فاصله باندې په جدا طرفو باندې نن کې خار زمونږ ته تقریبا میټر په فاصله باندې پروت کیلومتر نه چې میټر په فاصله باندې پروت دی. د دې باوجود هم موږ په دغه لنډ لارې موږ ته بندې دي او موږ په کیلومترو په حساب سره موږ په جدا لارو باندې مشکلات سره مخ یو.
او فضل حیان غوښتنه کوي چې باید دا لارې پرانستل شي.
موږ به د نن شت له سر موږ دې پیل نه شو کوم په لور ته یو څه به واړې دي په شومان دي نه وایي سر موږ د خپل نظر مطابق کوم څه راځي موږ به ګټو نه په لاره موږ لا ته کول چې موږ ډیر زیات تکلیف دی راته سره.
لدی ورستو مو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره تماس ونیو نو د اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ خار په دفتر کې موجود یو چارواکي چې نوم یې نصر ګنده وی ویل دا سه ګام د ځای ولس د حفاظت لپاره اخستل شوی دی. هر څوک ولس ته په اوګدو لارو تکلیف ملاویږي خو د حفاظتي ګامونو لپاره حکومت سره کومه بل لار نه و.
د باجوړ د ولس د غستون زمې د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي وزیر او د یاد شوی سیمینا د پارلیمان غړي انجینیر شوکت الله مخې ته کې خدا او په سر کې می تری پختل چی یو شمیر خلکو د باجوړ قبایلی سیمه نمون ته ویلي دي چې په باجوړ قبایلی سیمه کې د امنیت په نوم امنیتی دارو لارې بندې کړې دي او خلکو ته ډېرې مسلې دي. نو ستاسو په نظر باندې دا لارې به کله کولو شو د لارې ولې بندې دي؟
کله هم داسې حالات پیدا شي یا دا ضروري ده چې هغوی موږ سره یا چا سره امنیتي ادارې موږ سره مشوره وکړي چې دا لار بنده وو یا نه بنده وو. دا سیکیورټي والا خپل جاب وي موږ خپل سیاسي سایډ باندې خپل جاب لرو. بیا که تاسو تیرې دوه درې هفتې وګورئ ډېرې زیاتې افواګانې مې بیا هلته یو دماکم وشول هغې کې ډېر خلق زخمی شو شهیدان هم شو. د هغې په وجه باندې بیا عام ولس ته ډېر زیات تکلیف رسېږي. د هغې مثال زه تاله په اسلام آباد کښې هم درکولی شم چې دلته هم هماغسې چکینګونه زیات شي. بیا که پېښور کښې وي هغې کښې هم زیات شي. دا اوس یو قسم له ولس عام ولس ته تکالیف د دې په وجه زیاتېږي چې کوم ځای نه کوم شکمنه خبره راشي یا داسې حالات راشي. نو صرف وجه دغه ده هغوی سره موږ رابطه کښې وو او کوشش هم دای چې څومره سهولت ورکولی شو خلکو ته په تعاون سره څه مشکلات زیات.
انجینر صاحب تاسو ته به هم یادي مشال ریډیو ته هم تاسو څو څو واره ویلي وو چې باجوړ قبایلي سیمه کې امن شو او دغه خلک چې د کډوالو په کیمپونو کې اوسېده تاسو د هغوی په وینا په زور ولېږل. نو ستاسو په نظر چې امنیت په ځای نه و نو بیا دغه خلک مرسله لېږل؟
تاسو دا چې په زور باندې دا خو پښتو متل دی ویکلی نه کېږي که نه، لکه مونږ سره دلته افغان مهاجرم شته دی، ایون د هغې سره مونږ زور نه شو کولی، نو بیا پاتې خو د وطن خلک شو. وطن څوک داسې هم ورته پرېښودی نه شي، هلته د خلکو پټېږي، زمینداری ده، کر کروندې ده، هر سړی والنټیر لیدلی دی او دا کوم حالات مثال یو نیمه پېښه به جوړ کې کېږي، نو دغه پېښې په کراچۍ کې هم کېږي، دغه پېښې که تاسو وګورئ په کوټه کې هم کېږي، خو د هغه ځای نه هم بیا څوک واپس دغه شوي نه دي، وتلي نه دي. پریشاني هلته کوم ټارګیټډ خلک چې دي، کوم مشران دي، هغې ته دا زیات تکالیف دي د عام ولس په ځای باندې.
انجینیر صاحب، ستاسو په نظر په قبایلي سیمه باجوړ کې چې کوم وسله والو یا دغلته کوم د وسله والو طالبانو مشرانو، تاسو هم وویل چې دغه سیمه صفا شوې ده، پاکستان فوج هم وویل چې دغه سیمه صفا شوې ده، نو تاسو د ولس د نماینده په حیث ولس ته دا ډاډګیرنه ورکوئ چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو نه صفا ده او امنیت به ځای په ځای شي، دا وقتی خبرې دي؟
چې 2008 ته وګورو، بیا نن ورځې ته وګورو، کوم ځای کې چې مراکز وو، کوم ځای کې چې فل فلج د هغې کنټرول وو، نو هغه سیمه کې چې څوک اوسېږي هغه ټولو ته دا پته ده چې هغه پوزیشن خو اوس نه دی. لکه حالات په ټوله نړۍ کې په دې زموږ په خطه کې په هر ځای کې خراب دي، دا یوازې تللی چې واحد خراب دي. زه به دا ووایم چې هغه وخت او دا وخت فرق ډېر زیات شوی دی.
انجینیر صاحب، په باجوړ قبایلي سیمه کې چې څومره د وسلوالو طالبان مشرانو لکه مولوي فقیر محمد او یا نور دغلته کې فوج خو ویل چې مونږ اپریشن عملیاتو کو او مونږ دا سیمه صفا که، خو هغه مشرانو پته نه لګي، تاسو ولس ته څه وایي چې دغه مشران دغه وسلوالو چرته دي؟
نه، دا اگزیکټ معلومات خو چاته نشته چې هغې کوم ځای کې دي، چرته دي، څنګه دي، او د خلکو د وینا مطابق په دغه خاوره کې هغې نشته دي. ځکه چې نن په د ولس عوام خلک راځي د هغې خبرې هم کوي، نو هغې د وینا مطابق هغه باجوړ خاوره کې نشته.
انجینیر صاحب، دغلته کې د سکولونو چې کوم ماشومان دي او هغوی سکولونو ته ځي، د هغوی پلاران او دا وایي او فیملی دا وایي چې دغه امنیتي ځواکونه هغه ماشومان سکولونو ته هم نه پرېږدي.
د سکولونو خو زم شوي ویلی داسې کومه واقعه نه ده شوي چې سکولونو ته څوک ځینې نه دي پرېښودل شوي، که داسې کومه واقعي نو هغې زه خو دفتر کې روزانه یم، ما ته هغې اپروچ کولی شي کوم واحد داسې سکول چې
هغې کې مونږ ته ووایي چې به هغې ته معلومات وکړم. انجینیر صاحب، یوه دا خبره چې د باجوړ قبایلي سیمې ته تللې ټولې وړې لوی لارې دا وخت د امنیت په نوم باندې تړلې شوې دي، نو دغلته کې د خوراکي موادو د شارټیج یا د قحط یوه مسله هم رامنځته کېدای شي، د هغوی د پاره تاسو څه کوئ چې دغلته کې خوراکي مواد په صحیح مقدار خلکو ته ورسول شي؟
نه، داسې بندیز نه دی لګېدلی چې کنې لارې بندې شوي دي، ټرافیک پرې نشته دی، نه ګاډي وز بند شوي دي، نه ټرافیک بند شوی دی. چیکینګ دی، ګاډي ټرافیک چیک کول، د خلکو چیک کول، ټرافیک بند نه دی، یو ځای ته هم ټرافیک بند نه دی.
تاسو د قبایلي سیمې باجوړ یو نماینده هم یې، هغوی ته دا ډاډګیرنه ورکوي چې دا مسلې به کله ختم شي، دا نرمي به کله راشي په تګ راتک؟
دا نرمي خو دا ده چې زموږ کوشش دی چې زر تر زره ختم شي، او بل مسایل چې دي که نه، دا نړیواله سطح باندې چې ورته وګوري نو ټوله دنیا د دې مسلو نه پریشانه دي. مونږ دا ویو چې زر تر زره هغه حالات راشي کوم چې مثال په باجوړ کې یا په نورو قبایلو کې خواو چې د شپې په 12 بجې به هم سړی محفوظ ګرځېده، دا زموږ لپاره یو خوب دی. نو مونږ خو ټارګېټ غټ ساتو چې وایي زموږ هغه امن به واپس راشي چې هغه کم مونږ لیدلی وو، یا زموږ ماشومانو کم نه دی لیدلی چې هغې کم از کم مونږ ورته دا خبرې کوو او په وینا کې ورته وایو، خو ورښودل یې هم نه دی. مونږ هغه امن غواړو. دا مسلې وختي دي، دا وختي خو به ختم شي، خو مونږ هغه مسلو هغه پوزیشن ته د خیر راولي چې کوم زمونږ په کار دی، ایډیل پوزیشن.
او انجینیر صاحب، که دا راته ووایي چې د بیا رغونې کوم کار تاسو پیل کړی، او تاسو مخکې هم ویلي وو چې د بیا رغونې یو شمېر کارونه دغلته روان دي، نو د دې له کبله په هغې خو ساغیز نه دی پرېوت، یا کارونه روان دي که ولاړ دي؟
صاحب، هغې باندې هېڅ قسم پابندي نه ده لګېدلې. کوم ان آر سي چې کوټې جوړوي د خلکو لپاره د شیلټر په نوم باندې، د هغې کار نه دی ودرېدلی. کوم رورل ډیولپمنټ سکیمونه چې دي په هغې کار روان دی، د اے ڈی پی ریګولر کوم اے ڈی پی چې د هغې کار روان دی، د پارلیمنټیرینس ته چې کوم فنډ ملاویږي هغې باندې کار نه دی ودرېدلی. داسې څه جیم سیستم نه دی راغلی چې کنې هر څه جام شوي دي.
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستونزه او سرکار که تاسو هم ستوندوي نو زموږ تر غوږی ضرور اورسوي چې موږ د سرکار غوږونو ته اورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزه مو حل.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو